د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو
نن جمعه ده د 1409 کال د دلوی د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شنن وایي له افغانستان څخه ځواکونه هر ډول احتمالي وتل به له متحدینو سره په همغږۍ سره ترسره سي. هغه وایي امریکا به یوازې په خپل سر دا کار ونه کړي. ښاغلی شنن د پنجشنبې په ورځ په براکسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل د ځواکونو کمول به یو اړخیز کار نه وي او په دې برخه کې به همغږۍ وسي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یلز سټولټنبرګ ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هره پریکړه به د امریکا او د ناټو د غړو په مشورې او همغږۍ نیول کیږي. هغه وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت لومړیتوب دی او د راتلونکي په اړه هم هره پریکړه به په ګډه نیول کیږي. د سولې لپاره د وسلوالو طالبانو مهم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د پرمختګ پورې اړه لري او دا باید امریکا ډاډه سي چې د افغانستان بیا د تراګرو په ځاله بدل نه بدلیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د پرواما په سیمه کې د هند پر نیمه پوځي پولیسو ځانمرګي برید سوی 4 تنه پکښې وژل سوي دي چې په تېره یوه لسیزه کې پر امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړی برید بدل کیږي. د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل سوي هم دي. اسوسیټډ پرس وایي چې په پاکستان کې میشتي د جیس محمد ډلې رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویل دي چې په دغه برید کې دوی لاس لري. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي وایي چې له خپل امنیتي سلاحکار سره د پلواما په اوسني وضعیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د احتیاطي پولیسو د مرکز ادارې د موټرو کاروان له جمو څخه سرینډګر ته روان و چې ځانمرګي برید پرې وسو. دا په 2 کې دغلته د خپل ډول تر ټولو خونړی برید دی. د هند پولیس وایي چې بریدګر عادل احمد نومیږي او د همدغې سیمې پلواما اوسیدونکی دی چې په 2008 کال کې له جیش محمد سره یوځای سوی و. د مصر پارلمان د اساسي قانون د بدلولو لپاره په لوی اکثریت رای ورکړي او د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسي کاري دوره تر 2040 کاله پورې وغځوله. تمه وه چې پارلمان په دې هکله رایګیري به بله ونۍ کوله خو د پارلمان غړو پرون د چهارشنبې په ورځ دا رایګیري وکړه. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسي په 2013 کال کې د پوځ په زور پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له واکه وغورځوه او خپل ځان یې جمهور رئیس کړ. په مصر کې اندېښنې پیدا شوي دي چې جمهور رئیس د زورواکۍ پر لور روان دی. او د روسیې په سوچي ښار کې د 8 جګړې د پای ته رسولو لپاره په سوریه کې د 8 جګړې د پای ته رسولو لپاره غونډه جوړه شوې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د 8 له جنگ جګړو وروسته سوریه اوس هم بې ثباته او ناامنه ده. په دې موده کې د روسانو او د ایران له ملاتړ څخه برخمنې د حزب الله ډلې د ملیشو قوي پوځي حضور د بشار الاسد او د هغه د حکومت بقا ساتلې ده. روسیا، ترکیه او ایران د یو واحد دریز پر موندلو غور کوي. د سوچي د غونډې په درشل کې له سوریې څخه د امریکایي قواو د وتلو نظریه ستایل شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل
هغه څه چې مهم دي د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د قدرت د خلا مخنیوی ده.
د درې واړو هیوادونو مشران د روسیې په سوچي ښار کې مجلس کوي. په غونډه کې امریکا برخه نه اخلي خو هغه څه چې امریکا یې په راتلونکي کې کول غواړي همدا اوس په بحثونو کې مطرح دي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې پنجشنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به ډېر ژر یوه قانوني لایحه لاسلیک کړي چې د مکسیکو او د امریکا په سرحد یو محدود دیوال جوړ کړل سي. خو په عین وخت کې دا هم غواړي چې ملي بیړنۍ حالت هم اعلان کړي چې دغه دیوال نور هم وغځوي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي. شاوخوا 1200 مخه یو لیک لایحه چې دی به پرې لاسلیک وکړي د جمعې په ورځ ماښام د حکومت د ځینو ادارو د بیا بندېدو مخه نیسي. دغه قانوني لایحه به ټرمپ ته 1.3 ودش لکه امریکایی میلیارد ډالر ورکړي چې 2200 کیلومتر برخه دیوال څخه یوازې 90 کیلومتر برخه وتړي. ترامپ د 15.1 میلیارد ډالر ورسنه کړی و. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو ویلي چې متحده ایالات او اروپا لا هم د ایران سره د ایران لپاره په ګډ کار سره کولی سي. پمپیو دا خبرې د پولینډ په مرکز وارسا کې په یو ډیپلوماټیک کې ناستې کې وکړې. دغه راز امریکا متحده ایالات او اسرائیل نوې هڅې پیل کړې دي چې پر ایران فشار زیات کړي. او د ناروې د کډوالو شورا وایي چې په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې شمیر ډېر سوی دی. دغه سازمان په دې اړه شمیرې نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د مرګ ژوبلې سربیره میلیونونه افغانان لوږې، بې کورۍ او نورو ناخوالو سره سخت کړیږي. د غیر حکومتي سازمان وایي اوس مهال 10 میلیون افغانان په جګړه سیمو کې ځپلو سیمو کې ژوند کوي او 6.3 میلیونه نور افغانان بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دغه د دې برخې 40% یې ماشومان بلل کېږي. همدغه راز 1.5 میلیونه افغانان د هیواد دننه بې ځای سوي دي او 2.6 میلیونه نور خلک د وچکالۍ له کبله د کاتې او فقر له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو او نورو خیریه سازمانونو په افغانستان کې په روان کال کې د بیړنیو بشري مرستو له مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو څخه څه باندې 610 میلیونه ډالر غوښتي. تر دې دمه یوازې 15 میلیونه ډالر مرسته سوي ده. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. افغان حکومت ظاهران په اسلام آباد کې د فبروري په 13مه د طالبانو امریکایي پلاوی او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو د کتونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره مذاکرات وکړي او له ترګر ډالو سره خبرې اترې کول وضعیت نه سموي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان راپور را لېږلی.
طالبانو په یو خبر کړی اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان په رسمي بلنه راتلونکي دوشنبه امریکایي پلاوی او دا ډول په اسلام آباد کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره وګوري او د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د کډوالو په ستونزو باندې سره خبرې وکړي. د سرګندونو ته ظاهرا د افغانستان حکومت سره دی ویلي، خو د سولې عالي شورا ویلي چې اوس لا وخت دی چې کوم خبرګون وخی. اجرایه ریاست بیا وایي چې پاکستان دې له افغانستان سره دولت په دولت مذاکرات د ترهګرو ډلو په ځای وکړي.
زمون گاوندیان او سیمه هیوادونه هغوی افغانستان سره دولت په دولت اړیکه ولري، کومونش تورسی ډلی اړیکه ونیولو دا فکر کوم د وضعیت مخکیدل کومک نه کوي، مرسته نه کوي، هغه بیا هم د امنیتی وضعیت په افغانستان او سیمه کې پیچیده کوي.
ځینې څېړونکي په دې باور دي چې طالبان په دې کار غواړي په افغان حکومت فشار وارد کړي. د پانتون استاد فیض محمد ځلان وایي طالبان به په دې کار خپل امتیازات واخلي.
طالبان کوشش کوي په سیمه کې د خپلو ملاتړو په زیاتولو سره په افغان حکومت او نړیوالو باندې فشار راوړي. له دې لارې دوی غواړي امتیاز واخلي. ما ته ښکاري د طالبانو دا ناسته به دا ستونزه هم حل کړي چې د دوی سفرونه په ځانګړي توګه قطر ته او نورو هیوادونو ته چې اکثره د پاکستان اسلام آباد څخه ترسره کیږي په هغه کې ځینې اسانتیاوې ولري.
د اسلام آباد د ناستې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو ناسته هم روانه ده. دا ناسته چې پرون او نن ده د ملي دفاع وزارت د دې سازمان د هرې پریکړې هرکلی کوي.
موږ د ناټو سازمان سره ستراتیژیکې اړیکې لرو. هر هغه اقدام چې د دې سازمان لخوا د افغانستان د سولې او ثبات، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د قوي کېدو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې مؤثر تمامېږي، موږ یې هرکلی کوو.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي د ناټو ناسته نظامي فشار په طالبانو واردوي، خو د اسلام آباد ناستې سره طالبان ټول ډیپلوماتیک نورمونه ماتوي.
دوی ځان آزاد او مستقل بلي، په عین وخت کې د افغانستان د حکومت کمزوري او په عین وخت کې د امریکا د خروج مسله د خپل ذات کې طالبان تجارت ورکوي. هر هغه څه چې غواړي غوکي. ولې کله چې تاسو د ناټو د غړو کانفرنس د ناټو د غړو هیوادونو کانفرنس ویني، فکر کوم چې د خپل ذات کې عام لوی خوا د صلح د دروازې د پرانیستلو په معنا دی او په عین وخت کې د طالبان د پاره فشار په معنا دی چې که تاسو هم چې تغیان کوئ نو موږ د افغانستان له حکومت سره یو.
د اسلام آباد د نسې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د فبروري په 15مه په پام کې ده چې د قطر په پلازمینه د وهه کې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ بیا خبرې له سره پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لوی څارنوالی وایي د افغانستان د ټاکنو د دوو کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو څخه د ممکنه سو درغلیو د تورونو د سپیناوي لپاره سر له شنبې پلټنې پیلوي. د دغو دوو کمیسیونونو پخواني رئیسان د جمهور رئیس غنی فرمان چې له مخې هغوی له کاره ګوښه سوي غیر قانوني بولي. د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې لوی څارنوال د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د رئیسانو او کمیشنرانو څخه د روان 1991 لمریز کال د تلې د 18مې ورځې په ټاکنو کې د ممکنه شوو درغلیو د تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یو ټیم ټاکلی او ټاکل شوي ټیم هم د پلټنو لپاره خپل ورځنی کاري پلان ترتیب کړی چې له مخې به سر له شنبې ورځې د دغو کمیسیونونو د پخوانیو رئیسانو او کمیشنرانو څخه پلټنې پیل شي. ښاغلی رسولي ویل چې لوی څارنوالۍ له وړاندې دا 12 تنه له افغانستان څخه د وتو څخه د منع شوو کسانو په لیست کې شامل کړي دي.
لوی څارنوالۍ افغانستان زم نزدیک نان میټاکه
د افغانستان لوی سرنوالی د دې ډاډ ورکوي د دې لپاره چې دا یو ډیره مهمه او حساسه مسله ده، هم د افغانستان د خلکو لپاره او هم د قوانینو له نظره. له یوې خوا به دا موضوع په ډیره خپلواکه او بشپړه بی طرفۍ سره وڅیړي، او د بلې خوا به د هغو شواهدو او مدارکو پر اساس چې زموږ د همکارانو په واک کې ورکول کیږي د کمیشنرانو د مسؤلیت او نو مسؤلیت په اړه خپلې پریکړې وکړي او د قانون د غوښتنو په رڼا کې به معلومات برابر کړي.
جمهور
رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د یو پارلمان له لارې د ټاکنو په قانون کې نوی تعدیلات توشیح کړل چې ورسره د ټاکنو دوه کمیسیونونو د رئیسانو په ګډون ټول کمیشنران هم له کاره ګوښه شو. جمهور رئیس غنی په پارلمان کې د یوې اونۍ په موده کې د نوي قانون له مخې د نوو کمیشنرانو د ګمارلو سپارښتنه کړې. د ټاکنو د کمیسیونونو ګوښه شوو رئیسانو ګلاجان بدی سایات او عبدالعزیز اریایی نن د پنجشنبې په مازیګر یو ګډ خبري کانفرانس ته په وینا کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارلمان د دغو کمیسیونونو په وړاندې د یوې کودتا سره مقایسه کړه او ویل چې دا پارلمان اصلا د قانون په خلاف صادر شوی دی.
د رئیس صاحب جمهور په فرمان کې چې کوم سراغلی دی چې د دواړو کمیسیونونو رهبری باید عازل شي او سرپرستی د دواړو کمیسیونونو دار انشا په غاړه باندې ولري، دا هم غیر قانوني ده.
ګلاجان بدی سایت دغه خبري کانفرنس ته ویل چې د دواړو کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران هر ډول پلټنو او محاکمې ته
مونږ هر نو محاکمې ته که کمی او کاستی زمنګ په کارونو کې وجود ولري حاضر یو، په دې شرط چې هر سیاسي مداخله پکې وجود ونه لري او هغه شریکان د انتخاباتو چې د هغو په سر کې بیمې دونران د افغانستان حکومت د ملي وحدت حکومت د احصایې ادارې چې د دغو بایومتریک وسایلو خریداری په غاړه باندې درلودله، دارنګه د ثبت احوال نفوس اداره چې د ثبت نام په لړ کې تذکيري توزیع کولې، دغه ټول په یو عادلانه محاکمه کې خپل هغه اندازه مسؤلیت چې درلوده د هغو ټولو سره حسابدهي وکړلې.
دغه خبری کانفرانس د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون په خواني رئیس عبدالعزیز اریایی هم ورته سرګندونې وکړي. پټینګاری ویل چې د افغان حکومت د دې پریکړې په وړاندې به وزريږي او خپل اجراتو ته به دوام ورکړي. دغه پخوانیو چارواکو ویل چې د کار څخه د ګوښه کېدو سره سم ورڅخه امنیتي ساتونکي اخیستل شوي چې اوس دوی د نامنې احساس کوي. هغوی له حکومت څخه په کابل ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیونونو د کارکوونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ټاکنو د نوي قانون له مخې به د افغانستان هغه سیاسي ګوندونه چې دغه هیواد د عدلي وزارت سره نومونه ثبتي خپل یو نومان او د ټاکنو سر شپږ افغان ادارې 15 نوماندان مخامخ جمهور رئیس ته ورپیژني او بیا به جمهور رئیس له دغو شاوخوا واتیا نوماندانو څخه و تنه کمیشنران او یو تن د دارالانشا رئیس د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته او شپږ کمیشنران او یو د دارالانشا رئیس د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ته د نوو کمیشنرانو په توګه ورپیژني. د عدلي وزارت سره شاوخوا دوه اساسي ګوندونه ثبتي. د ټاکنو په نوي قانون کې د کمیشنرانو د نوماندۍ د ورتیا لپاره افغانستان تابعیت د لسان تر کچې زکړی او 15 کاله کاری تجربه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د 1998 لمریز کال د جمهوریت سره ټاکنو لپاره د چنګاخ نشتم ورس په پام کې نیول شوې ده. دغه ټاکنو ته تلس نوماندان چې جمهوریت محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله هم پکې شامل دي خپل نمونه لیکلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په امنیتي سکتور کې د جدي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. دا شورا وایي چې د امنیتي سکتور په رهبرۍ کې بدلون تهاجمي حالت ته د ځواکونو تلل او له غیر مسؤولو اشخاصو څخه د حکومت د پوځي تجهیزاتو راټولول د دغو اصلاحاتو یوه برخه ده. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله راپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان وایي چې افغان حکومت په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. د ښاغلي آریان پر وینا د اصلاحاتو په دغه بهیر کې د امنیتي ارګانونو په رهبرۍ کې بدلون، د دولت د مخالفینو په وړاندې د تهاجمي حالت غوره کول، په نظامي سیستم کې سمون او له غیر مسؤوله اشخاصو څخه د حکومتي تجهیزاتو راټولول شامل دي. هغه زیاته کړه مکمل رو هغه دولتي امکانات او وسایل چله افراد او اشخاص سره دی او د حکومت له سیستم څخه بهر ترې استفاده کیږي دا حکومت ته تسلیم شي. دغه وسایتو د ثبت او راټولولو اقدام له دولتي امکانات څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره کیږي. دا د امنیتی وضعیت له خوالي سره هم راست کوي. حکومتي امکانات باید د حکومتي سیستم لپاره وکارول شي. د ملي امنیت شورا دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې روانونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر هغو کسانو چې په غیر قانوني توګه د حکومت له پوځي تجهیزاتو څخه استفاده کوي دا نومونو لیست خپور کړ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه لیست په اساس یې له غیر مسؤوله کسانو څخه د حکومتي وسلو او وسایتو راټولول پیل کړي دي. د پوځي چارو کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د امنیت په ټینګولو او د جرمونو د کچې په راټیټولو کې ګټور ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هیګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا ته وویل
افغانستان کې دومره امنیتي وضع، دومره طالب القاعده نه ده خراب کړي لکه چې دا زورواکانو، دا غیر مسؤول مسلح قوتونو چې دغه خراب کړی ده. همدا ډېر زیاتره فجایع همدا خلک کوي او غلال همدا کوي، جنایتونه همدا کوي، وضعیت همدا خرابوي. کندوز هم د دوه واړه چې سقوط ورکړو همدې خلکو ورکړو، همدا پخوانیو ملیشي دي او دا پخوانی ملیشي چې په اربکی کې تنظیم شوي دي اوس وسلی اخیستي دي.
جنرال سلیمان خیل زیاته کړه که له غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکانو څخه وسلې راټولې نشي له طالبانو سره سوله هم د افغانستان د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو اغیزه نشي کولای. ښاغلی سلیمان خیل له زورواکانو څخه د وسلو پر راټولولو او د هغوی پر محاکمه کولو ټینګار وکړ او ویل کله دغو کسانو سره موجود پوځي تجهیزات د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي دا به د افغانستان په کچه د امنیت له خوالي سره مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا په نړۍ کې د ایران له نفوذ سره د مخنیوي او د متحدینو لخوا پر ایران د بندیزونو لګولو په هدف د پولین په مرکز وارسا کې د نړیوال کانفرانس کوربه توپ کوي. په عین وخت کې په هالند کې یوې محکمې حکم کړی چې ایران کولی سي په امریکا کې د خپلې کنګل سوي شتمنۍ د بیرته اخیستو دپاره اقدام وکړي. سمیع الله جلالزی د رپورټ تفصیل راکوي.
په فرانسه کې میش د ایران د مقاومت د ملي شورا ډله هم په وارسا کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو د استازو په دوه ورځني کانفرانس کې ګډون کوي. په دې کانفرانس کې د امریکا په استازیتوب د جمهور رئیس ترامپ مرستیال مایک پینس، بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ سلاکار روډي جولیانی ګډون کوي.
په منځنی ختیځ کې د سولې او امنیت په هدف باید د ایران د ملایانو په دیکتاتوري کې لوی بدلون راشي. د سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره د هر څه باید ډېر ژر پای ته ورسیږي.
ایران له دې څخه مخکې قدرت ته د مذهبي مشرانو د راتګ څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د وارسا په کانفرانس کې د عربو هیوادونو ګډون مهم بولي.
هغه څه چې د دې کانفرانس په اړه مهم دي هغه دا دی چې دا غونډه په پټه نه کیږي. د مهمو عربي هیوادونو استازي له اسرائیلو سره یو ځای کینی څو په خپل مشترک هدف کې د پرمختګ په خاطر چې له ایران سره جګړه ده بحث وکړي. خو د ایران د بهرنی چار وزیر امریکا تورنوي چې پر هیوادونو په دې خطر فشار راولي څو په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. دوی خپل پیسې، نفوذ او د امریکا نظامی قدرت کاروي. دوی همدارنګه دې کانفرنس ته د ډیرو خلکو د پام اړولو په هدف پر ګڼ شمېر هیوادونو د خپل نفوذ څخه کار اخلي. ډېری هغه کسان چې دې کانفرنس ته ځي موږ ته وایي چې له دې پرته بله لار نه لري.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي له واشنگټن سره د پولند نږدې اړیکې ممکن له نورو هیوادونو سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې کړي.
زه داسې فکر کوم چې د جمهور رئیس ټرمپ اداره اروپایي اتحاد ته ډېر پام نه کوي. احتمالا یو پیمان هڅه کوي چې په اروپا کې د یو شمېر اختلافاتو څخه استفاده وکړي او یا مشکلات نور هم ژور کړي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشره فدریکا موګرینی په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو یو شمېر نورو هیوادونو بیا خپل استازي استولی دي. چین، روسیا، لبنان او فلسطین بیا په دې کانفرنس کې له ګډونه ډډه کړې ده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د ایران په ګټه حکم ورکړ او د هیواد ته اجازه ورکړه چې په امریکا کې د خپلې کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره اقدام وکړي. واشنگټن هڅه وکړه چې دا قضیه وځنډوي او تهران یې د نړیوالې ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
افغان حکومت وایي چې د ټاپې پروژې د سروې کار خلاص شوی دی او د دغه پروژې تطبیقونکي شرکت هم مشخص شوی چې ساختماني چارې به په نږدې وخت کې پیل شي. خبریالی لیمینیزی له کابله راپور چلیږي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم صنعت او سوداګری وزارتونو په ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کارونه خلاص شوې دي او تمه ده چې په راتلونکو کال کې به ساختماني کارونه پیل شي. افغان حکومت وایي چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره تخنیکی، چاپیریال ساتنې، سیمه ایزې، ټولنیزو اخیزو او د ځمکو د استملاک سروې ګانې پای ته رسولې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر او په بانکي او مالی چارو کې د جمهور رئیس مشاور اجمل احمدي د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نوو مطالعاتو پر اساس د ټاپي پروژه 15 میلیارد ډالر لګښت لري چې په 2000 کال کې بیا دغه لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کېده.
کل کار تکنیکی تطبیق شده، تفاهم ما
ټول تخنیکی کارونه تطبیق شوی دي. نړیوال هوکړلیک په لومړی پړاو کې دی او مالی منابع هم تیار دي. د تدارکاتي پروسې په ورستي پړاو کې یو. د تدارکاتو پروسه لوی ده. د نړیوال بانک سره باید خبرې وشي. موږ هیله من یو ټول مسایل خلاص شي او سږ کال ساختماني کارونه پیل شي.
خاغلی احمدی همدارنګه وویل چې د ټاپي پروژې د تطبیقي وسایلو چمتو کولو لپاره افغان حکومت له دوه آلمانی او ایټالیایي شرکتونو سره هوکړه کړې ده. خو دغه پروژې ساختماني چارو تطبیق بیا د تدارکاتو پروسې له لارې یو ترکی شرکت ته ورکړل شوی دی. د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله رباني وویل چې د دغه پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک سروې پای ته رسیدلې ده او د دغه پروژې عملیاتي پلان هم د خار جوړونې وزارت او دغه پروژې د شریکانو لخوا پر مخ وړل کیږي. خاغلی رباني وویل چې د ټاپي پروژې په تطبیق سره به افغانستان د نورو ګټو ترڅنګ هر کال 400 میلیون ډالر حق له بور ترلاسه کړي.
میلیارډ ها افغانی از بابت حق
موږ به په میلیارډونو افغانۍ د پایپ لاین له حق له بوره اواید ولرو. موږ به له دغې لارې هر کال 400 میلیون ډالر اواید ولرو.
همدارنګه د ټاپي لیمیټډ کمپنۍ عامل مدیر محمد مراد امانوف ویل چې افغانستان او پاکستان په دغه پروژې له درکه په سلګونه ډالر اواید ترلاسه کړي او د مستقیمو اقتصادي ګټو ترڅنګ به غیر مستقیم اقتصادي ګټې هم ولري. خاغلی مراد امانوف ویل چې د اټکل له مخې به دغه پروژه په افغانستان او پاکستان کې سلویخت زره کاري فرصتونه منځته راوړي. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندی د ټاپي لیمیټډ کمپنۍ مدیر ته د چاپیریال جواز ورکړ. له ترکمنستان نه د افغانستان په لاره پاکستان او هندوستان ته د ګازو دانه لیکه 1340 کیلومتره ده چې 1840 کیلومتره له افغانستانه تیریږي. د ټاپي پروژه پوره یو کال وړاندې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هندي چارواکو په ګډون په هرات ولایت کې پرانستل شو. د دې پروژې مجموعي لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی چې د ډېرې برخې لګښت ترکمنستان په غاړه لري او همدا شان دغه هیواد په دې پروژه کې 50% او افغانستان، پاکستان او هندوستان بیا 50% ونډه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه هیواد په دې پروژې له بشپړېدو وروسته په لومړیو لسو کلونو کې له ترکمنستان څخه 1500 زره متر مکعب ګاز وارد کړي او په دیرشو کلونو کې به د ګازو د واردولو کچه 1.5 میلیارد متر مکعبو ته ورسوي. هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې دې ټاپي پروژې نه لیکه پکې تیریږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په جلال آباد کې د افغان فیلسوف، سیاستوال، لیکوال او شاعر سید بهاودین مجروح یو دیرشم تلین د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې ولمانځل سو چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته د پوهنتون استادان او لیکوالان راغلي وه. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د افغان فیلسوف، سیاستوال، لیکوال او شاعر ډاکټر سید بهاودین مجروح یو دیرشم تلین ته د افغانستان لګڼو ولایتونو نه د پوهنتون استادان، لیکوالان او ادب له کورنۍ سره تړلي سټي ورغلي وي. لومړی پکې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو او وروسته بیلابیلو لیکوالو او ادیبانو د ډاکټر مجروح د ژوند، مبارزې او اثارو په اړه خپلې مقالې ولوستلې. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون په خپل مقاله کې پر افغان وطن د دوامدار جګړې ور هغه لمبي یادولې چې د دې خاورې ګڼ نومیالي واخستل.
د غربي کلک، سخت او بدرنګ او عربي د شد او مد درلودونکو نمونو زموږ په ذهن کې داسې رانسپړي چې خپل موبخي خیال ته راځي. زه د خپلې دغه خبرې د ثبات لپاره د شلمې پیړۍ د یوه داسې فیلسوف نوم په ډېر افتخار اخلم چې د ځانځاني شمار فلسفه یې د نړۍ د فلسفې د یوویشتمې پیړۍ شاهکار دی. مګر دا چې د پښتانه په خوار او جنګ ځپلي ملت کې پیدا سوی، نو لیکنه او پنځونه یې یوازې زموږ تر خاورې محدوده پاتې سوې. مګر د هغه نورې فلسفې لیکنې اوس هم د فرانسې د سترو څېړونکو د خاصو توجه وړ دي.
پوهان استاد لال پاچا ازمونم د سید بهاودین مجروح پر ژوند او فلسفه وغږیده. ویلی هغه خپل ریښتینی مبارزې او تدبیر وخوړ.
سیاسي فلسفه د د کارونو سره نښتې وه، د یو عادلانه نظام او د ولسواک نظام او د استبداد پر وړاندې مبارزه علني وه. د بوسو لاندې اوبه نه تېرولې، بلکې نیغ په نیغه موضوع ته ورداخلېده. د یو جرأت غرو او همدغه جرأتو چې په ځنو تنگ نظرو، کړیو، حلقو او هغه کسانو چې د نظر د اظهار توان نه لاره، د بیان توان نه لاره او د بیان په ازادۍ باندې لکه خپسې غوړېدلې وي، هغوی د دوی استعداد او شخصیت ونه شو زغملی او بلاخره دی په شهادت ورسو.
سید بهاودین مجروح په کال 1983 د فبروري په 12مه د کونړ په شیګل کې زګیدل. تر ډاکټورا یې زده کړې کړې و او بیلابیل برخو کې تر 400 ډیر کتابونه لیکلي چې د وطن مور او ځانځاني خاماري تر نورو نامې دي. د دغه یو ورځنی سیمینار په اخر کې یو پریکړلی کوم ولستل شو چې په کله افغان حکومت نه غوښتل شوی و چې یو پوهنتون دی د ډاکټر سید بهاودین مجروح په نامه کې او همداشان دي د ادبیاتو په پونځي کې د بهاودین پیژندنې مضمون هم ورزیات کی.
د لوړو زده کړو وزارت څخه مهیله داده چې د هیواد له پوهنتونونو څخه یو پوهنتون د پوهاند بهاودین مجروح په نوم ونومول. د پوهاند بهاودین مجروح نړیوال شاهکار ځانځاني شمار دی د هیواد د ادبیاتو پوهنځیو کې تدریسي کتاب او د مجروح پیژندنې یو مضمون دی جوړ شوی. د اطلاعات او کلتور ریاست او جلال آباد ښاروالۍ څخه مهیله داده چې ننګرهار کې یو جاده د دوی په نوم ونومول. پنځمه ماده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت له جمهور رئیس څخه هیله کوو چې د مجروح پیژندنې یو څېړنیز مرکز په دولتي چوکاټ کې پرانستل سي او ځانځاني شمار په نړیوالو ژبو وژباړل سي تر څو د دغه افغان فیلسوف له افکارو د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د نړۍ مشهوري ژبې برخمن سي.
له غرمی وروسته بیا سندرغاړو د بهاودین مجروح ځینې شیرونه لساس سره خبر کړل چې ګڼ لیکوال او فرهنګیانی اوریدو ته ناستو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک
او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.